په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زاج ملند او زمان اور هم کاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما موږ د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو، خو مخکې تر هغه په مکړی خبرونو او زینو ریپورتونو ته دا ناتو عمومی منشی د افغانستان د نوی حکومت ستاینه وکړه چې له پاکستان سره د نږدې همکارۍ هڅه کوي. پاکستان وایي د افغانستان سره د مرستو لپاره ټولې نړۍ ته د کراچۍ بندر لاره پرانیستې او هند هم دا لاره کارولی شي. او نن جرمني د برلین د دیوال د نړېدو د 25مې کلیزې په مناسبت درې ورځنی جشن پیلوي. بشپړ خبرونه واورئ. د ناتو منشي د افغانستان د نوي حکومت ستاینه وکړه چې له پاکستان سره نږدې همکاري هڅې کوي. ینس سټالتنبرګ پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره تر خبرو وروسته ازادې رادیو ته وویل:
We discussed the situation in the region, including the relationship between Afghanistan and Pakistan.
موږ د سیمه پر وضعیت د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګډون وغږیدو. زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیات شي. له پاکستان سره د نږدې همکاري او روابط په برخه کې زه د ولسمشر غنی د بیانونو ډیر هرکلی کوم. دا ځکه چې دواړه هیوادونه د افراطي ډلو له ګواښونو سره مخ دي. د ناتو عمومي منشي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل. بلخه پاکستان ویل افغانستان سره د مرستو لپاره ټول نړۍ ته د کراچۍ بندر لار پرانیستې ده او هند هم دا لاره کارولی شي. د خبرې تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایاندې تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. په دې ورسوي کې هند ویلي غواړي د بشري مرستو په موخه د واګي او تورخم له لارې افغانستان ته غنم ورسوي، خو تسلیم اسلم زیاته کړه چې د نوې دلی د دې غوښتنې په اړه دوی معلومات نه لري. د روسي ولسمشر وایي روسیا د چمتو ده چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د امنیتي تړون د غړو هیوادونو پارلماني غونډې ته پرون په مسکو کې وویل د افغانستان وضعیت د ټولې نړۍ توجه جلب کړي. د روسي ولسمشر زیاته کړه چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته که چیرته د افغانستان وضعیت پیچلی کېږي، نو هغه مهال روسیا د چمتو ده چې له افغانانو سره د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. دا ګډو ګټو د امنیتي تړون د غړو هیوادونو په پارلمان کې د افغانستان استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې ده. نن جرمنی د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت درې ورځنی جشن پیلوي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل چې خپل هم په ختیځ المان کې زیږیدلې، د هغو کسانو د یاد د مراسمو مشري کوي چې د ساړه جنگ پر مهال د ختیځ جرمنی څخه د تیښتې پر مهال وژل شوي. شپېته کلنې انګلا مرکل په دې ورسوي کې ویلي د برلین د دیوال نړیدل هیڅ کله نه هیروي، ځکه 15 کاله د ازادۍ د دې ورځې په تمه وه. ټاکل شوې ده چې د شوروي اتحاد پخوانی مشر میخایل ګورباچوف به هم چې سیاستونو یې په نړۍ کې د سترو بدلونونو د ساړه جنگ د پای او د شوروي اتحاد د نړیدو سبب شول، په هغه سرحدي ټکي کې راټول شو خلکو سره وګوري چې پخوا یې ختیځ او لویدیځ جرمني له یو بل بېل کړي وو. یو متقاعد امریکایي ځنګړي سرتیری چې وایي چې اسامه بن لادن پر تندي وشتلې او خپل هویت ښکاره کړي، دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ځنګړو عملیاتو د ځواکونو د پټو ماموریتونو د ښکاره کولو یا نه ښکاره کولو په اړه بحث روان دی. 38 کلن رابرټ اونیل له واشنگټن پوسټ رسپانس سره په یو مرکه کې ویلي د پر اسامه بن لادن دوه ډزې وکړې او هغه یې وواشه. د امریکا د سمندري ځنګړو ځواکونو یو پخانی او یو برحال سرتیری له اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی سره د خبرو پر مهال د دې پخلی کړی دی چې لوګډیره مودې رایسي اونیل پر اسامه د ډزو د هغه د وژن لپاره پیژندل کیږي. اونیل ویل د ځکه پریکړه وکړه چې خپل پیژندګلوي ښکاره کړي چې فکر کوي نوم به نور خلک افشا کړي. تر دې مخکې د روانې میاشتې پر درېمه نوموړي نوم په هغه ویبپاڼه کې خپور شو چې د ځنګړو ځواکونو پخانی سرتیری چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو پخانی امریکایي ډیپلوماټ او د پاکستان د چارو کارپوه تر فدرالي جنایي پلټنو لاندې ده. واشنگټن وایي د رابن رایفل د فعالیتونو په اړه په پلټنو کې له امریکایي قانون پلي کوونکو سره همکاري کوي. نوموړي پخوا په تینوس کې د امریکا سفیر و او په دې وروستیو کې پاکستان ته د ملکي مرستو په برخه کې د لوړ پوړي مشاور په توګه دنده ترسره کړې. د بهرنیو چارو وزارت وایاندې جین ساکي ویل له وزارت سره د رافل د کار موده د روانې میاشتې پر دویمه پای ته ورسېده. د رابن رافل امنیتی جواز تیر میاش منسوخ شو. نوموړي په 2015 کال کې د امریکا د بهرنیو خدمتونو له څانګې تقاعد شو، خو بیا په 2009 کال کې پاکستان ته د پرمختیایي او ملکي مرستو د څار لپاره ورسره قرارداد وشو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه ویلي نوموړي څخه رواني پلټنې د یو بهرني هیواد لپاره د جاسوسۍ له موضوع سره تړلې دي، خو لا هم د پلټنو کره نوعیت څرګند نه دی. د پاکستان یو پولیس افسر هغه سړی وشلې چې د کفر په ویلو تورن شوی و. چارواکي وایي تفیل حیدری د چهارشنبه په ورځ د اسلام پیغمبر ته د سپکو سپورو د ویلو په تور د ګجرات په ښار کې ونیول شو. د رپورټونو له مخې په پنجاب کې د پولیسو یو افسر فراز نوید دغه تورن پر تبر واشه. ویل کېږي چې تفیل حیدری په ګجرات کې د سنیانو د یو اقلیت ډلې مربوط و. د بشري حقونو فعالان له پاکستانه غواړي چې مقدساتو ته د توهین قانون لري کړي. د بشري حقونو فعالان په دې باور دي چې دغه ډول تورونه ډیر کله خلک د شخصي عقدو له امله پر یو بل پورې کوي، خو تر اوسه اسلام آباد حکومت دغه وختنی نه دی منلی. د لویدیځ وی ورځپاڼې خبر ورکړ چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران مذهبي مشرته د اسلامي دولت له وسلوالو سره د جګړې له امله یو لیک استولی. د اسلامي دولت وسلوال په عراق او سوریه کې فعال دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه خبر ورکوي چې ولسمشر اوباما آیت الله علي خامنئی ته په اکتوبر کې په یو سوولي لیک لیکلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر راز همکاري د نومبر په 14 د ایران د اټومي لانجې په اړه لیکېدونکي موافقې سره ارتباط پیدا کوي. دا څلورم ځل دی چې اوباما د خپل جمهوري ریاست پر مهال خامنئی ته لیک استوي. د امریکا پوځوي په سوریه کې د خراسان په نوم پر افراطي ډلې 15 ځای بریدونه کړي. د امریکا د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې شپرونی خبره کړه ویل تر اوسه د دې بریدونو د نتیجې په اړه پلټنه روانه ده. په خبر پاڼه کې د دې سربیره ویل شوي چې د دې بریدونو په ترڅ کې ښایي د خراسان د افراطي ډلې یو شمېر موټر ویجاړ شوي. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې د دې بریدونو اصلي هدف د ډیوډ دروګیان په نوم یو مسلمان شوی فرانسوی دی چې خراسان له افراطي ډلې سره د بمونو په جوړېدو کې مرسته کوي. د امریکا د دفاع وزارت خراسان ډله د القاعده اړوند ډله ګڼي او وایي چې د خراسان ډلې وسلوالو غوښتل په اروپا او امریکا کې بریدونه وکړي. واشنگټن وایي د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو تر واک لاندې د ډونسک په ښار کې پر یو خونځي د توغندیو ورولو د هغې پیښې د پلټنو ملاتړ کوي چې پکې دوه زلمیان ووژل شول. د بهرنیو چارو وزارت وایاندي جین ساکي تېره ورځ د توغندیو دا برید وغنده. د چهارشنبه په ورځ د ډونیسک له هوایي ډګر سره نږدې په هغه ځای کې درنه بمباري وشوه چې پکې حکومتي ځواکونه د روسي پلو بلتون پالو تر محاصرې لاندې دي. یو توغندی له یو خونځي سره نږدې د فوټبال په لوبغالي کې ولګېد چې پکې دوه ځلمه کې ووژل شول. کیف روسي پلو بلتون پالی د دې راکټي برید لپاره پړه بللې، خو روسي پلو بلتون پالی پر اوکراینی حکومتي ځواکونو د دې پیښې تور پورې کوي. په روسیه کې پلټونکو د اوکراینی قومندانانو پر ضد جنایي قضیه پیل کړې او دا وکوي چې دا وژنې په سیمه کې د روسي ژبو د ختمولو د هڅو له کبله شوې. د سپتمبر پر 15 د اوربند تړون باوجود په ختیځ اوکراین کې جګړه روانه ده چې په کې د اپریل میاشتې راهیسې له 400 زیات کسان وژل شوي دي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ لاسادې راډیو نوري سم خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. که په خارونو کې په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 خبريږي. نن د جمعې ورځ دولت مخکې مشه ده ونه وکړه د ازادي راډیو مجله خبرو، خو مخکې لدین چې د ازادي راډیو مجلې ته ورشو یو ریپورت راخلو. ریپورتونه وایي کله چې افغان پوځیانو زیات امنیتي مسولیتونه اخیستي او بهراني پوځیان له زیاتو سیمو وتلي، په جنگي سیمو کې د افغان پوځیانو د ټپیانو انتقال له ستونزو سره مخ شوي. افغان پوځیانو د خپلو ټپیانو تداوي په بې کیفیت دارو درملو کوي او هغو کلینیکونو ته چې د جګړې په لومړیو کرښه کې دي پر وخت بې اکمالات نه کیږي. سالم احمد صالح په دې اړه د رویټرز خبري اژانس په حواله ریپورت دراوړی. ورپسې د ازادي راډیو مجله مهیروي.
عمر ګل د هلمند د ناکراری ولسوالۍ سنگین په یو لري پرته سیمه کې په وظیفه بوخت و چې پر پوسته یې وسلوالو برید وکړ. د سپتمبر په نیمایي کې دا د دوبی یو تودا شپه وه. په دې جنوبي ولایت کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه په ټول دوبی یا بادیګرم کې روانه وه. افغان پولیس عمر ګل کیسه کوي چې سهار نږدې و، خو د 12 ساعتونو انتظار له کبله یې وینه نوره هم ضایع سوه. دی په تمه وو د جګړې تر درېدو وروسته کوم همکار راسي او دی د طبي مرستو لپاره په شا کړي، خو اخر یو څوک د ده ژغورنې ته راورسېد چې د ده خپل همکار نه و. دی له پوستې وایستل سو ملګرو ورته د لومړنیو طبي مرستو بسته راوزغلوله چې د یوې ایټالوي موسسې لخوا برابره سوې وه چې خلک یې د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون ګڼي. عمر ګل د همدغې موسسې په امبولانس کې د ایمرجنسي روغتون ته ورسول سو. پروختون کې د دو اونیو تر بستر کې د ورسته ګل ویل د ایمرجنسی روختون د احسان تابع دی که دوی نه وای دی به مړ وو. رویټرز خبری اجنس لیکي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ایساف جنگي ماموریت بله میاشت پای ته ورسیږي د افغانستان درې نیم لکه امنیتي ځواکونه به د طالب وسلولو پر ضد د جګړې مسؤلیتونه پر مخ بیایي. اجنس لیکي د ایساف د سرتیرو وتل به د عمر ګل په څیر ټپي سوي افغان پوځیان پر میدان پرېږدي چې پر یوه نازک طبي سیستم غیر باوري تدارکاتو او د ټپیانو د انتقال لپاره به پر ناامنو لارو متکي وي. خبری اجنس زیاتوي چې د افغان پولیسو او سرتیرو د ټاپیانو شمیر زیات شوی دی. اجنس داسې موارد هم راخیستی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د ټپي کېدو په صورت کې د ټیټ کیفیت دوا ورکول شوی ځکه د جګړو په لومړیو کرښو کې پرتو کلینیکونو ته پر وخت طبي اکمالات نه کېږي. فیض الله محمدي چې له لسو کلونو راهیسې د لشکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې جراح ډاکټر دی ویلي افغان حکومت دا توان نه لري چې پولیس او پوستا با کیفیت طبي خدمات برابر کړي. رویټرز خبری اجنس لیکي کله چې د 2013 میلادي کال په نیمایي کې افغان پوځیانو امنیتي مسؤلیتونه اخیستي وسلوال طالبان او نور افراطي ډلې د کوم ولایت یا هم د ولایت د مرکز په نیولو نه دي بریالي سوي، خو په دې کال کې د افغان پوځیانو تلفات زیات شول. دا اجنس په حواله د 2013 میلادي کال له مارچ میاشتې نیولې د 2014 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 1400 افغان سرتیري وژل سوي، 950 تنه افغان سرتیري یوازې د روان میلادي کال له مارچ څخه تر سپتمبر میاشتو پورې وژل سوي دي. د افغانستان حکومت د افغان سرتیرو د ټپیانو د شمیر په اړه معلومات نه دي خپره کړي. د افغانستان د پولیسو تلفات تر سرتیرو زیات دي. د کورنیو چارو وزارت د ارقامو له مخې یوازې د روان لمریز کال په لومړیو 15 میاشتو کې د سیمه ییزو پولیسو په ګډون تر 2200 زیات پولیس وژل شوي، حال دا چې د تیر لمریز کال په لومړیو 8 میاشتو کې 1680 تنه پولیس وژل شوي وو. رویټرز خبری اجنس د زیاتو تلفاتو علت د اساسي طبي خدماتو کموالی شي. په کورنیو چارو وزارت کې د ایساف ځواکونو د مشورتي ډلې مرستیال مشر بریج جنرال ډیوډ کلاسر ویلي د افغان پوځیانو وینه ضایع کیږي څوک طبي مرسته نه کوي، په سمه توګه یې د وینې د تویدو مخنیوی هم نه کیږي. د 2011 میلادي کال په مینه کې په ټول افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې 800 پوځي تاسیسات فعال وه، خو د ډسمبر تر پای پورې به یې شمیر تر 150 هم راکم سي. د ایساف یو طبي سلاحکار ډګروال ډیوډ ریسټیټ ویلي آیا زموږ تر وتلو وروسته به وضعیت ښه سي؟ د ویلي نه، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی رویټرز اجنس ته ویلي افغان حکومت د خپلو پوځیانو څارنې ته بشپړه تیاری لري. د ویلي په تیرو 13 میاشتو کې موږ په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بیولې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله حسن فریم ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم. د مجلې په دې خبرونه کې د محمد علی بسمل شیرونه او د شیر په باب د خبري اوري. ځوان فلم جوړونکی او ناول لیکونکی حسن شوب د هنر او فرهنګ په دنیا کې د خپلو کارونو او ارزوګانو په باره کې خبري راته لري. نور مطالب هم شته. د ونی فرهنګي خبرونه فرشته مرسل ولی.
د مومند خبرندوی ټولنې د مؤسس لیکوال او ژباړونکي ارواښاد نصیر مومند په یاد په کابل کې یو غونډه وشوه. دې غونډې ته چې د لوی افغانستان ولسي خوځښت په کتابخار کې رابللې وه، صفات ځواک، استاد آصف سمیم، ډاکټر فیض محمد ځلاند، عطا الله حیران او ډاکټر شاکر مومند خبرې وکړې او د ارواښاد نصیر مومند په ژوند، شخصیت او فرهنګي خدمتونو رڼا واچوله. ویناوالو د علم او کلتور د تر ټولو مهمې وسیلې یعنی کتاب په خپرولو کې د نصیر مومند خدمتونه نه هېریدونکي وبلل. د یادولو ده چې ارواښاد نصیر مومند د روان کال په ساور کې د 20 کلونو په عمر وفات شو.
د
د افغانستان د تیاتر او سینما پخوانی هنرمند عظیم جسور د کاناډا په تورنټو کې وفات شو. اروخا جسور 3 کاله پخوا په کابل کې دنیا ته راغی او په 1950 کال کې په رادیو افغانستان کې د پروډوسر پیس کار پیل کړ. د فلم جوړونکی، لیکوال، ممثل او پروډوسر پیس د افغانستان د هنر او فرهنګ خدمت وکړ او د ژوند وروستي کلونه له هیواد نه لرې په کاناډا کې تیر کړل. د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون د یو شمېر رسنیو خبریالان چې د انتخاباتو د خبرونو په برابرولو کې فعاله ونډه لرله وستایل. د بختر اژانس له ریپورت سره سم په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې جوړه شوې وه، د دې ادارې مشر ډاکټر احمد یوسف نورستانی د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د رسنیو فعالیت وستایي او ویې ویل چې دا رسنۍ وي چې خلک یې په انتخاباتو کې پراخ ګډون ته وهڅول. د دې غونډې په پای کې یو شمېر خبریالانو ته ستاینلیکونه ورکړل شول چې د ازادۍ راډیو جمشید حبیب زاده او صفي الله ستانکزی هم په دغو خبریالانو کې شامل وو.
تیره اونۍ د افغانستان یو فعال فرهنګي شخصیت او د کندهار والی مرستیال عبدالقدیم پتیال په کندهار پوهنتون کې ووژل شو. د تیرور او ناکرارۍ په څو لسیزو کې د هغو افغان شخصیتونو د وژلو هڅه لا زیاته شوې ده چې د افغانستان فرهنګ ته په خدمت بوخت وو. د ښاغلي پتیال تیرور د دې مرموزې لړۍ یو وروستۍ کړۍ ده. د عبدالقدیم پتیال د ژوند، هڅو او قتل په باره کې د صالح محمد صالح د ریپورت دا ورېدو بلنه درکو.
ځواني مرګ عبدالقدیم پتیال یو 10 کلن و چې د لړم یا قره پر 11 د ماښام شاوخوا 2 بجې په کندهار پوهنتون کې ووژل سو. دی د دې پوهنتون د څلرم کال محصل او په درس بوخت و چې برید کوونکي د تفنچې په وسیله ور باندې د ټولګي له کړکۍ ډزې وکړې. افغان چارواکي وایي د قاتل د نیولو لپاره یې پلټنې روانې دي. تر اوسه نه د قتل انګیزه او نه هم د قاتل هویت چاته معلوم سوی دی. د پتیال له نږدې ملګرو چې دی یې له 2 لسیزو راهیسې له نږدې او کوچنیوالي پیژندی، یو هم په سویډن کې میشت افغان فرهنګي عبدالجبار فراز دی.
له پتیال سره زما یارانه ډېره زړه ده، بېخه ډېره زړه. یاد ته مې نه راځي اول ځل سخت ده جبه تیره په داسې حالت کې چې زه خاص ده په باره کې فکر کوم. ډېر عادي شان زما څخه هېر دي. 10 کاله 10 کاله 10 کاله شاوخوا زما ورده د یارانې کېدل او دی زما هم سمپیو ټولګیوال مې په مکتب کې. زما او د ده یارانه د مکتب څخه راوروسته په فرنګي ډګر کې کوکې را پیل شول. د طالبان د رژیم د منځ تلو څخه وروسته د بینوا ټولنې علني فعالیت د پیل څخه راوروسته زما ورده شعوري یارانه کوکې شروع شول.
په کندهار کې تر دې مخکې د والی پخوانی مرستیال انجینیر عبداللطیف اشنا هم په یو برید کې ووژل سو او د اطلاعات او کلتور ریاست د پخوانی رئیس عبدالمجید بابی د قتل انګیزه حمله معلومه سوې نه ده. په کندهار او نورو ورڅیرمه ولایتونو کې ولی وسلول کسان پر روشن فکر ځوانانو ورته غلچکی بریدونه کوي. د عبدالقدیم پاتیال فرهنګي ملګری محمد یار یار دغه پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دشمنان په دې باندې پوهېږي چې موږ افغانستان او افغانستان ته هر هغه وخت ښه ضربه ورکولی شو چې دوی د پوهې او فرهنګ مشالونه ور ووژنو، ځکه همدغه د پوهې او فرهنګ سرلارې دي چې دوی خپل ولس ته د ویښتیا او د روښانتیا پیغام ورکوي. کله چې ولس راویښتي روښانه سي، د ښو بد، د خپل خیر شر، د ګټې او د تاوان د تفکیک توان پیدا کړی سي. یا ته به خبره ده چې د ردیو د غلامانو د سوش کار کېدل نه سي پر ام بیا اساس باندې دشمن همیشه د ولس پر مغز او زړه باندې گذار کوي.
ارواشاد عبدالقدیم پاتیال واده کړی وو درې زمن ځینې پاتې سوي دي. دغه ځوان فرهنګي د لړم یا قره پر 12 د کندهار د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته اوس پرل سو. ارواشاد پاتیال له کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوله. د دې ترڅنګ په ترجمه کې هم لاس بر وو. د زرپاڼې په نامه ناول یې ژباړلی، د انکار په نامه شعري ټولګه یې چاپ ده. د ارواشاد استاد عبدالرؤف بینوا د ژوند او آثارو په اړه یو کتاب لیکلی. د افغانستان د پیژندل سوي فولکلورست محمد ګل نوري په باب یې هم یو اثر لیکلی او چاپ کړی دی. په ګڼو مجلو، ورځپاڼو او خپرونو کې یې شاوخوا 200 لیکنې چاپ سوي دي. د څه مودې لپاره د کندهار او ښکلا مجلو مسؤول مدیر هم پاتې سوی، له څېړنې سره یې زیاته مینه درلوده. په ټولنیزو شبکو کې پلسګونو ځوانانو د پتیال د استعداد او هڅو ستاینه کړې ده او دا هغه څه دي چې تل د یو فرهنګي یا وتلي شخصیت تر مرګ وروسته کیږي.
اکثره محل ګیله کیږي چې په افغاني ټولنه کې د ځوانو استعدادونو یا هم مشرانو لیکوالو او فرهنګیانو قدر نه کیږي او په ژوندونی نه لمنځل کیږي. عبدالجبار فراز هم له دې نظر سره موافق دی.
څوک چې خپل ژوندۍ میړونه ستایي دغه دې میړونه په ژوندونی باندې نوبل جایزې وړي نورې غټې جایزې وړي. په موږ تاسو کې اول دواره موږ تاسو یو پیژندل شوی جایزه په دغه تقریبا نه لرو. موږ تاسو په دغه فرنګي ډګر کې موږ تاسو د بس موضوع فرنګي ډګر دی په دې کې موږ تاسو تر اوسه پر یو پیژندل شوی جایزه نه لرو. د خپل ځای شای جوړ کې چې موږ تاسو خپل میړونه په ژوندونی باندې نه ستایي خپل کار خلک په دې کې در سره موافق کم د دې ستونزې د منځول لپاره د اذهانو جوړول په کار جامعي کار په کار.
ځوان فرهنګي محمد یار یار وایي چې ځینو افراطي کړیو د افغانستان په تعلیمي مؤسسو کې نفوذ کړی دی چې په وروستیو کې ځینې حملې هم کړې دي. دی وایي همدغه کړې ځینو مطرح کسانو ته د زیان رسولو پلانونه هوري طرح کوي.
دشمن همیشه په کمین کې ناشتي او همیشه زموږ هستي لمنځه وړي. ما بخپل شخصا مرحوم پتیال ته ډیر زیات یادونه کوله. یوازې ما نه د ټول ملګرو دوستانو د هر چا د کابل څخه د افغانستان څخه هر چا ته یادونه کوله، احتیاط یادونه کوله. اما له بده مرغه چې حکومت او چارواکي یوازې د خپل ګټو په فکر کې دي. هغه یوازې دا فکر کوي چې څنګه خپل ګټي خوندي کړي. هغه خپل کډرونه ساتنې ته توجه نه کوي. تروریستانو د دغه افراطی کړیو نفوذ زموږ په تعلیمي مؤسساتو کې فوق العاده ډیر دی، خاصتا په کندهار پوهنتون کې چې هلته دوه کاله ما تحصیل کړی دی. هلته ما په اډو پوسټ باندې دا درکړې ده د په نورو پوهنتونونو کې په کابل کې په ننګرهار کې له بده مرغه د تروریستي او افراطی کړیو ډیر نفوذ کړی دی. د محصل د محصلانو او استادانو په منځ کې همدغه سترهګر پیدا کیږي او هغه ته دی اوسیږي. د هغه محصلینو د منځ څخه پر محصلینو باندې ترهګر بریدونه کوي. حکومت باید ډیر جدي توجه وکړي دغه اړه.
د پټیل زیات ملګری د فرهنګي فعالیتونو او هڅو لپاره زمينه ساز بولي چې د رسمي او نورو مصرفیتونو ترڅنګ فرهنګي هڅو ته وخت ورکوه. شاوخوا درې کاله د کندهار د ولی مرستیال او تر هغه مخکې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس وو. کله چې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس وو د نورو لیکوالو او شاعرانو شاوخوا 15 اویا کتابونه یې چاپ کړل، څو فرهنګي غونډې یې جوړې کړې او د میاشتنیو مشاعرو لړۍ یې بیا پیل کړه. عبدالقدیم پاتیال په ش شاعر هم مشهور وو. خپل یو شعر یې په وروستیو کې یوې مشاعرې ته ووایه.
کندهار ندی زما زړه دی څو بل دی باندې جوړ کړي د ځانمرګو حملو دود دی بس جوړ کړي چې خونبار دی. او مخامخ زلف درازو ساز کړلې رانا سازي، مخامخ زلف درازو ساز کړلې رانا سازي. سمې خیال سمې وجود ته نن جوړ سوی سر پر هار دی.
رحیم شیدا په هلمند کې د بدلون جریدې چلوونکی دی. په هلمند کې زموږ همکار الیاس تایی له شاغلی شیدا سره د بدلون جریدې د مطالبو لوستونکو بریاو او ستونزو په باره کې دغه مرکه کړې ده.
رحیم خان شیدا په هلمند کې د بدلون په نوم د ونیزی اخبار چلوونکی، بدلون څه خبري؟
بدلون د ولس د ویشتیا او روشنتیا لپاره، د دوی د ذهنونو د روشانه کولو لپاره پر لپسې هغه څخبري چې د ولس د ذهنونو په روښانولو کې مهم رول ولوبوي. ادبي لیکنې هم خپروي، اسلامي لیکنې هم خپروي، نو بېلابېلو برخو ته ځای پکې شروع کړی.
یوه ویره چې د بدلون تر لیدلو وروسته ما هېڅ کړه، هغه دا وه چې دا اخبار به هم د نورو اخبارونو په څېر بند سي، ځکه دلته مالي منابع نشته. د لیکنو په برخه کې اکثره کسان مشکلات لري، خلک د لیکنو سره علاقه نه لري، لیکوالان مو ښې لیکنې نه کوي یا کې کوي نیور کې اخبارونو ته. دا څومره ډاډ ورکوي د دې اخبار د عمر د اوږدېدو په خاطر؟
موږ د بدلون اخبار د درېدلو ویره ځکه نه لرو چې موږ لیکوالان لرو، هغه د لیکنو په برخه کې نهایي زیات مرسته کوي. د لیکنو په برخه کې هېڅ ستونزه نه لرو. پاتې سول د اخبار د مالي لګښت د عام افغانانو سره کلنۍ ګډون ورسره کړی دی، 450 افغانۍ د کال ورسره غواړو، او د یو کال لپاره موږ د اخبار بودیجه لرو. کله چې کال پوره سو بیا د دوی سره کلنۍ ګډون کوو، همدغه سبه بدلون.
نو دا هم ستونزه ده، ځینې کسان د ګډون سره علاقه نه لري، کله چې لیکنه نه ورکی د مطالعه سره علاقه موجود نه وي، بیا نو د ګډون لپاره علاقه موجود نه وي. خیر پر صورت چاپوي چیرې؟
بدلون اخبار په کابل کې د دانش په مطبعه کې چاپیږي.
څنګه د پیلمن کې رانیون کې ستا کله چې په اونۍ کې رسیږي، بل دي چې هغه کسان چې ګډون یې کړی تاسو رسوي، نور عام بازار لري؟
ډیر زیاتې د بدلون اخبار چې کله په هلمند کې چاپ کړی سو، د توقع خلاف د خلکو له لوري استقبال کړی سو، یعنی لکه څنګه چې زموږ توقع وه، تر هغه زیات خلکو له لوري استقبال کړی سو، ډیر زیات لوستونکي لري.
اکثر لوستونکي څوک دی؟ یو او بل کوم ولایتونو او سیمو ته ځي لږدي؟
د بدلون اخبار ډیری لوستونکي ځوانان دي، او ډیره برخه مدني فعالان دي چې هغه اخبار ګوري، ځکه بدلون اخبار کې هغه لیکنې دي چې ځوان کشر د هغو لپاره ډیره زیاته ګټه کوي.
اخبار مو سپلم چې شته اړتیا لري غوښتنې مو څه ده؟
زموږ د بدلون اخبار د لوستونکو څخه هیله دغه ده چې دوی بدلون اخبار رانیسي، ویلولي، د لوستلو سره سره د بدلون د لا پرمختګ لپاره باید وڅاري، چې خدای مکه موږ داسې ګام پورته نکو چې هغه د افغانستان زیان وایي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. پخوا به ځوانانو ډیر کلونه د مشرانو پیروي کوله، او ډیره موده پس شاید په 34 کلنۍ کې به د یو ابتکار جرأت وکړه. خو نن سبا د افغانستان په ځوان کهول کې داسې ځوانان پیدا شوي دي چې د ابتکار کولو لپاره ښه جرأت او ډیره انرژي لري. حسن شوب همداسې یو ځوان دی. د تازه تازه په انګریزي ژبه یو فلم بشپړ کړی دی، او د سلګونو مخونو یو ناول لیکوال هم دی. دای د خپل کارونو او ارزوګانو په اړه کې خبرې راته لري. له حسن شوب سره د مرکې د اوریدو بلنه درکو. شغلای حسن شوب، تاسو په افغانستان په هغو کم شمیر ځوانانو کې یاست چې د فلمونو په تولید بوخت یاست، او غواړئ له دې لارې افغانستان ته کار وکړئ. خو کوم فلم چې مو جوړ کړی دی هغه په انګریزي کې دی. اول به دا ووایئ چې ولې دې په انګریزي کې فلم جوړ کړی دی، او بیا د دې فلم پیسې کې څه خبرې وکړه، موضوع یې څه ده، څه نومیږي، پیغام یې څه دی؟
دا یو تصمیم زما د ورور او زما کوم چې لیکوال د فلم دی، دا غنم حسین دی، حسین سمیر. او په کار چې موږ فلم په پښتو کې جوړ کړی دی، ولې دا چې موږ په انګلیسي کې جوړ کړو خپل یو علت لري. په دې خاطر باندې چې دا فلم د افغانانو لپاره نه دی، دا ډېر جالب خلکو ته پاول کې چې څنګه په افغانستان کې افغان فلم جوړې د افغانانو لپاره نه وي. په دې تیرو 14 کلونو کې لاقل دلته کوم بیرونی مرستې شوي او کوم بیرونی خلک شوي، دا هغه ځینې پښتنې او ځینې سوالونه تر اوسه په لحل شوي نه دي او جواب شوي نه دي. زمونږ دا فلم د هغوی لپاره یو جواب چې په افغانستان کې ورته راغلي، په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ راغلی دی، او موږ د دې شکرګزار یو. یعنی موږ دا خلک غواړو چې موږ ته کومک وشي، کومک راشي، او مونږ ویو چې لا نور یو علت دا بل علت دا چې مونږ باید خپل دې ته واسي ګو چې څنګه وکولې شو په نړیوالو معیارونو باندې ځان برابر کو. یو هم دا خپل غټ خبره چې څنګه افغان توانی کې په برنه جوړ باندې تسلط لري او به پاک کې کردار ادا کوي او فلم جوړ کړي. نو دا یو پهلمشي دغه کارونه د پاره